کین دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حمله په اړه چې اوس پای ته رسیدلې جزئیات واوري. د کندوز ولایت د شتارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنی چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي. او د کندوز د شتارچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل و تنو حمله کوونکو چې غوښتل د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغې نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده اوښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل په انتخاباتی نظام کې اصلاحات چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کیږي، زه هیله لرم چې د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سر ته ورسیږي. خغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز د شتارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د شتارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان ذبیح الله مجاهد هم د منلې چې د شتارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د وښک شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر ګزمي بوخت وو چې موټر یې په یو وښک شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پېښې تکرار شوې دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بې ځای سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیل نومي کم کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا شل زره بې ځای سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیلو کم کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجیون اتا بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو خل د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه کوغله خاله کېو یستلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي رادیو ته ویل هغه راپورونو د بې ځای سوي غوسه په اوپارول چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځای سوي کس چې غوښتل یې کم تنه نوزي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره چې شوارونه هم ورکول اوش که بایونکه گاز کارولی دی. تر اوسه معلومه نده چې دغه دوه کسان څنګه وژل سوي. امنیتي ځواکونو سیمې ته د خبري اعلانو د ورتګ مخنیوی کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو د بې ځای کېدو سبب سوي دی. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپای هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالي، پوځي او د انرژي سکتورونو په نشه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد ته وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولی دي. یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د شکولو لپاره دروازې پرانیستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګند نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی شهر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې شهر منو ته اضافي سرتیری راوستي وو. د په وینا پوز بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د شهر د استوګنې پر سیمو هوایي حمله وکړې چې لږ تر لږه 11 کسانې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا ښار کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا ښار په می میاشت کې ونیوله. او په پام کې د چین د یونان صدر اعظم الکسیس تسیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یورو زون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې لنننۍ بیړنۍ غونډې مخکې تسیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابو ریچې د ملي شورا پر ودانې د وسلوالو طالبانو نننې ډلېزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي. د کندوز د شتارچی ولسوالي د طالبانو لاستول وېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالي هم نیولې و. په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادۍ رادیو خبریال هل تر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره روژې نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، سست پسته یم، داسې مې سر روانې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن مو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له 14 سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره دوام وکړ او تلفات څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننې حمله په اړه شته.
بله تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ ریډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته وروسته له یو نیم ساعت پای ته ورسېده. د دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ ریډیو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دوی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې شاخوا لس چاودنې هم سوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې په سیمه کې فقط هغه لومړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاخوا 12 بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د د کابل ښار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. دوی ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وته نه و. نوموړي وړاندې د حمله د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه ترڅو دیوال موانع ړنګې او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه هغه بیا دخول اجرا کړي او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته او دې ته خدای نه خواسته چې تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرېنښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هسته د اوس هم په دې ساحه کې پراته دي او دوی کوم دوی ته تام او کې هم ور نکړه پرسونل سي دوی اپارټمان ته نیمه کارا اپارټمان ته وخیږي دغه مجال مو ور نکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سارغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر سو او غوښتل خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سم د سکله چې د تالار ته نن اوتې لمړنۍ چاودنه وسوه چې شبي د همدغه سانه ځنی ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
بر فیصله کمیته محترم رؤسا طبق ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم که میمانا تشریف آورده باشند دعوت بتن. داخلی در مورد غیابت اعضای محترم
نترسیم. د دې چاودنې وروسته د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي و، دوی ټول د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چاته تلفات نه دي اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبل وشته دا وکنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بله تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننۍ حمله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر یو عمدي حمله او د ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې ډیموکراسۍ ته یو عمدي سپکاوی او توهین بللی. د یوناما د دفتر مرستیال په نننۍ حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبله هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د په شیبه کې هلته په ولسی جرګه کې غونډه روانه وه چې د وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورورسېد او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واوریدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوئ او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د سلام پر وړاندې کولو سره زه به دا اسکم چې څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زمونږ نننۍ اجنډا د دفاع وزارت نومان وزیر محمد معصوم تنازی دا نامه دا و چې د ولسمشر د عمر اطفال لپاره عمومي غونډې ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس بحران وکړه چې باید رئیس معاون صاحب د ریاست جمهوري او قانون وزیر د دفاع وزارت تالار ته راشي، همدغه ساعت چې دوی غوښتل چې دننه وځي د تالار دروازې ته، یو غږ پورته شوه چې د غږ په اثر تاسو په تصویر ولیده، خاورې او دولې راټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو
شروع. دا خاورې دولې چې راتوی شوې، دا خاورې دولې چې راتوی شوې، دا دننه په تالار کې انفجار وک د باندې چاودنو زور و، دا څه شو؟
تالار دروازې مخامخ ته جنوبي دروازې خواته وه، او متاسفانه څنګه چې تاسو پوهېږئ دا پارلمان زموږ ډېر پخوانی زوړ تعمیر ده، نو دې لحاظه دا دې د انفجار د دغه تکان د مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې، نو خامخا وکیسبان تر یو ځای پورې وخطا شو، خو مګر دی صاحب مقاومت وکړو، ما سم بیا غږ وکړو چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکټ او د پیکا ډزې را شروع شو، دې لحاظه وکیسبان تالار خوشې کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پارلمان د سنن خوشې کړ.
عرفان صاحب، ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به تل ډیره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه وو، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لاره لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي، جنوبي او غربي درې دروازې لرو، مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه مزمن مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي، ضمنا د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف لوړي پارلمان اویلي ده، نو معمولي تلاشي څنګه نور ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان محافظتی کندک عادی خپل روتین تلاشی نن درلود خپل، یعنی کو تغییرات مون نو لیدل شي په تلاشی ګویا نن نو نور راځي دي و دا عادی کار تر سره کړه، او متاسفانه مون مشتده دا جره کشفی او استخباراتی ارگانونه شه دی دا گواخونه سو گشت پارلمان مالی مخالفین خواشوی و یتری پارلمان باندې حمله کیږي، ولی متاسفانه که نن دوی بریا شو یا کار شو موفق شو شه پارلمان ته ځان نزدیک و استخباراتی و کشفی ارگان موظف و مسئولیت و مکلفه دیدی که دا شان مکل مخین شانتی او خونسایت، ولی متاسفانه دوی دا کارونه تا ولې متاسفانه دوی نه ځان لږی په پارلمان ته.
بله عرفان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسي جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی قرض و کشه مو هم خاص دوات باش امنیتی لگی ها در شورا در امنیتی بل محافظ پارلمانی مکندر دی چه قرض پارلمان دفاظت و امنیت در پار کار کی، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی اخفال وظیفت سرت ندی رسوله، دوی مکلف و مکلف دی چه کلا چه یو مخالف یا انتحاری انفجاری به کابل دروازه تا دارازی او دروازه نه بیارازی دست یو مرکزی جای که آقای چه پارلمان تا که کار کهی او یو مهم استراتیجی که زایی که دوی جای که دکیدی او سو نفر از سر در مجهد وصلو سره او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سره تا پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگانون رو زبدین و زمون خیل عوارزو داره چه پاینده که زود جدی تدابی میشه ترسونه تانا شو یواز پارلمان مانده کار ترسروشی پتول زمون مطنان رو بانده پتول لفانان رو بانده خدا نخواست دستی برده.
بله ده ولسی جرگه دوهم منشی عرفان الله عرفان سره مفکر کوم چې تلفونی اړیکه قطع شوه. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه څه مو چې غوښتل دوی نه ترلاسه کړل ډیره مننه ترې کوو. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نننیو خپرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کندوز د شترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړې وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدي په وینا چې پرته د نوموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ نوې سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قمندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قمندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندوز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همدارس د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همدارس د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب، مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او همدارس کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مصالحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي.
مرسیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوي؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړې دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دا سره تر اوسه پورې پاتې شوې دي چې پرون نه ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغه سې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی دغلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د آرشیف په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د آرشیف ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سوا چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولای چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی. د دې وروسته په دې خو د حکومتي اراکینو تختیدل پیل شوی دي. ولسوال او قوماندانانو راکین ته تللي دي. اول شار دوخته مخکې د رڼا دي، هر څه پرېښودلو بدون جنگ، بدون هیڅ شي نه دي نسبور سړي ترلاسه کړل.
بله، مرستیال صاحب، یو روسي پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخوانۍ اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد کوم خاص توپیر د ټاکنو په ارتباط باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قمندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر په کې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړې وې هغه عملي نه شولې. بناً دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هر کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربقي په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک ته بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولې.
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل یې اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره وسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابله وروسته پای ته ورسید. د دوی په خبره په دې پیښه کې بل هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغان حکومت اجرائیه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر شپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه د پالميرا شهر په تاريخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادي رادیو خبريال بروکسل تر رسیدلی او له هغه ځای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره د اسد الله لودین، هلته تیاری د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډېره مننه تکلسب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه د راتلونکو چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ جوړیږي، یعنی د جون د میاشتې په 23 او 25 نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنیو غونډو کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سانګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هماغه مسایل چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډیر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د محل د ناتو له خوانه د وغت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو اوس فکر کوي چې د دې ماموریت د پایتر رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی به په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه معلومه چې د وغت ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناتو نوی ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناتو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوه شي. د ناتو دغو چارواکو چې نن د افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیز پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی په ټینګارو کړی ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډیره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین و چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړیږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د یو کلیز غږونه ډراما او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریمه.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازا ګل محمد په خو وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډیر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو هماغوی وو.
نو نسیم کمبخ خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تعلیې وي چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دوکان زما وهي؟
ګل محمده، نثار احمد تا ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغا په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دوکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
راځي زر شالو کانو بیړه وکي نوی نه چې ما کامره نګدی دی
کسې بیړه به وکو خو نن مخه ډیر کار وکه
مجبور ته موه چې غختلای
احمد له خاورو نه خو د تیګو په وستلو کې خطه کړې مگر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې
استاذه دا خو تا ته هم معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی او
الوکانو ټول پټ شئ تاسو مالی ځان نه پټ کړئ سمه
استاذه څه خبره وه
مغه کېږئ چوچکۍ سرونه چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي
خوای سرونه به ټیټ کړو د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته استاذه څنګه وکړو بس به وي کار به شروع کړو نو
نه نه یوه شېبه صبر وکړه بیا شروع کوو
لکه چې تعقیب کړی ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره نو ولې پټېږئ احمده که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و پټېدل خو د غلو کار دی
پاسه الوکانو پولیس لاړل هلی نو راځئ لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیګه راته وباسه
او رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه
او احمده ته راسه په څه لګیا یې
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیګه ده
اوهو دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني استاذه
استاد هم لکه چې لاړه
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه پکې وي په دې الوځوې
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاد خبره هغوی خپلو سمڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمېږي زه ښه شو راځه دې خوا
مه کوه وایي ده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم نظم د سیړونو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهل او ټاکولم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تاته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خوستام دا یو خبره د دې لامل شوی چې د کلی خلک نسیم وهي مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعات کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو حبس محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې جلسه ختمه شوه
شو د پدموشه دا څه وشو په یو لغته دونه پیسې شو د پدموشه دا خو لاخه شو چې یو لغته مې والای وو کنه نور بلا څونه جریمه کېدم اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بایل لري
دا فکر دې کاشکې وخت کړی وای
معلم صاحب خو کار دی ونه کو تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کو
زرو څه کارایم ما څه باندې کړای خپل عمل باندې کړای دی لګو چې زوی میرا ته خلکو وژنی
نه ما دلاور قانون ته پړو
قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، ویې نه منله.
چې ابرا یې ور نه کړه هغه یې خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد برابر کړه.
نه ما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا تا لکه چهرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گورا. السلام علیکم.
و علیکم السلام جمالا. نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم، پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکڑه.
ناسیما، دا کارونه تا سر نخایی، تا بی ځای کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوی؟
او زه لیونۍ شوی یم، لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه درسره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړې نو دا موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامۍ.
چېرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي، نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی منڑائی درنو وریدن کو سلامو نمی ومنائی پا دیہی لچی در روجی مبارک ورزی پا حوصلہ مندی او خوشحالی تیری کڑی نننی خبرونا پیلو. روان خبرونا مو در حاملہ او شدی ورکون کو میندو روجی تزانگڑ شویده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره ملوسی. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه؟ زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د
عام روغتیا وزارت چارواکي وایي له هرو سلو زره میرمنونه درې سوه وویشتې د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عام روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کاله پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ویل شوي و چې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر وخت مړه کیږي. او وروستی خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهوو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده، خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دې راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار به شي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یې ما داسې یم سست تپسته یم، همداسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، بېخي چې کېدای نه سم هسې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټ دی، داسې مې په سترګو ته رګمې راځي چې جګېږم. کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یې نو که روزه وخورم زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یې نو.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
شکر دی خدای ایوانان زما په مشکلات په دې روژه کې راباندې راغلي دي. دوه ایوانان مې رب یو لور یو زوی مې مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېدې، خپل لاسو به مې سستي کوله، کور مې زموږ دغه داسې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. انسان یو ښه خوراک یو ښه چکار کوکي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم. شکر دی خپل روژه مې په سر رسولې ښه وم، خدای پاک روا کړې ده. خو زموږ دا دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ رقم به چې خپله روژه سرته ورسو، دا نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات هغه په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولای شي چې یعنې پټه مې وخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېرته په مخ کې روژه وخورو. د خدای لپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه د زړه به نفس پیدا نه منله که نه روژه به یې نیوله. په ما خپله چې په دې خپله سترګې مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خواړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه باید څه پټه کړي. خدای زه چېر څه کومه چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه باید څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبره ده، خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي خروله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خورایې ډاکټران، کورنۍ خپله دا دوی نیسي، ضعیف چې وي نیسي. دلې مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خواندي خو هغه خپله لیدلې وي که نه. وریندارګانې خویندې مې ټولې رژې نیسي، یوې سفر نه ده خوړل. دوارې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، داسې ضعیفه کېږي، وایي چې نه موږ نسو کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پر رسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې عمله داري خوارانه ډېر مشکلات لري، هغه نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري او چې زه عمله داره یم یو غذا وخورم، هغه کبابي خوریم بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي، خواښ یې ورورګان یې چې روزه دې وخوړه، خواښ یې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله، داسې خو نه وو چې موږ تاسې نازول یاستئ روزه ولې خوري، کبي خوري بیا سم شی نه چې وي خوري، خواښ یې ورته وي دا کارونه خو د کور موږ هم کول، موږ خو روزه نه خوړله یا مې بچی به نه سو، دا جنجال نه وي ورسره، نه خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. روغتیا وزارت د تغذیه د برخی مسول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدور کون کې میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري، همدارنګ دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندواري په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنی هم میندې چې کدرې وخت خواړه خوري نو دوی 15 وخت خوړو ته اړتیا لري، دوه وخت اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجي، غوښه، الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دی اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دی میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف را غټیږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو، هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کې. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشدونه کی. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کیدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېری میندې په ډېر تاسف سره چې نه یوازې دا چې تلف کیږي، د دې تر څنګ په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کیږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کیږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کیږي چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا، هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدواری وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی او قرآن کریم په خپله په دې باندې گواه دی، ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي، هر هغه څوک چې د ستاسونه ناجوړه وي یا په سفر باندې وي نو هغه دې بیا په نورو ورځو کې روژې ونیسي. نو امیدواره میرمن چونکې ډیر خوراک ته ضرورت لري، هغه ډیر سکاک ته ضرورت لري، نو چې نه یې دې ته تکلیف وي نه یې ماشوم ته تکلیف وي، دا دې روژه نه نیسي، روژې دې وخوري. هر کله چې ولادت بیا وشو، ماشومې شودې وخوړلې، تکلیف ورته نه و، بیا به ورځې هم لنډې شوې وي، بیا به خپلې روژې ونیسي او د هغې قضایي به راوړي.
ښاغلی ریحان همداراز د هغو میندو په اړه چې شیدې ورکوي وایي دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوکړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خورې.
دلته د مور شودی چونکه دا دغه د پاره ډیره ضرور دی، د ماشوم د پاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو تبن چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي شودو کې اثر پریوزي، هغه کمیږي. نو د دې لپاره هم کچیرته بل وسیله نه موجوده او ماشوم ډیر وړکوټه او د څو میاشتو، نو ښه خبره دا ده چې هغه هم روژه وننیسي. هغه ښځې چې هغه ضدناکې وي، هغه وایي چې زه حتماً روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کیږي، بیا پیشلمی راته نه ویدانه وي، هغه باید ضد ونیکي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دا نه چې روژې خوړلې بیا د لوګانو پیاوې ته ناستئ، نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغه خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسو اوس نشئ نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولی دی، مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی.